په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري یاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د سولې په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو له حاله خبر شي او دغه راز نن د دسمبر درېیمه د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه به په افغانستان کې د معلولینو له حاله هم خبر شي. ولومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هرکلی وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکې اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومي لوی اډې دي چې امریکا یې په افغانستان کې ساتي او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومي پوځي ولتیاوې کمې شي. څه وویل خو زیاته چې دا چې وروسته به څه پیښیږي دا به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړلې وي. میلی دغه راز وویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمیر اډې هم په افغانستان کې وساتي. د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پریکړې له مخې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. خو جنرال جنرال میلی وویل چې د امریکا پوز به په افغانستان کې د دو اساسي ماموریتونو ته چې یو یې د افغان ځواکونو پر ملاتړ او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده په وړاندې د ترهګرۍ ضد عملیات دي دوام ورکړي. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ وروستۍ هوکړې هرکلی کړی او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیر شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کرنلارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوي چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د و هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي لارې یو باثباته سولیز او سوکاله افغانستان ته لاره هواره شي. د امریکا ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون د افغانستان په مسله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ چې په 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ یو سند لاسلیک کیږي چې پکې د سولې د خبرو کړنلاره روښانه شوي هرکلی کړی دی. د کونل د اسداباد د مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د معاشونو د کموالي له امله انکاري اعتصاب کړی دی. دغه روغتیایي کارکونکي وایي کاري کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نه وي منل شوي. د کونل والی محمد اقبال سعید وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي.
ان شاء الله موږ وزارت صحت سره خبره کوو یا وزارت صحت ته قناعت ورکو د معاشات چې دوی ادا کړي د دې لپاره یو منطقي حل لاره پیدا کړي او یا د ډاکټر صاحبانو ته قناعت ورکړي او یا دوی ته خپل معاش ورکړي.
تر دې مخکې د کونل تر څنګ د نورستان روغتیایي کارکوونکو د معاشونو او نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره احتساب کړی و چې شاوخوا دوی میاشتې دوام وکړ او تېره اونۍ د معاشونو تر اخیستو وروسته دغه احتساب پای ته ورسوه. له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په ازمیښتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوی باب پرانیستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړ چې تمه ده په راتلونکو لسو ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي د لارې د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشرانو وژل. د سره روانونه دي وژل شو قومي مشرانو شمیر شپږو ته ورسید. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې په باجوړ کې دا دوه قومي مشران د چهارشنبه په شپه خپل کور ته روانو چې د سالارزیو په سیمه کې ډزې پرې وشوې. برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او چارې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دوی ورځې مخکې تر دې پیښې څلور تنه قومي مشران په شمالي وزیرستان کې وسلوالو ووژل. د ایران د اساسي قانون یوه څارونکي ادارې یوه طرحه وړاندې کړه چې پکې وبخې د ایران د اساسي قانون یوه څارونکي یوه طرحه وړاندې کړه چې پکې له حکومت غوښتل شوې دي که په یوه میاشت کې پر ایران لګیدلي بندیزونه سست نشي د ملګرو ملتونو مفتشین دې منع کړي چې د ایران اټومي تاسیسات وڅاري. همداراز د یورانیم تر هغه زیات غني کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران شورای نگهبان دا طرحه پرون یوه ورځ وروسته تر دې تصویب کړه چې پارلمان هم موافقه ورسره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني دا پرېکړه د هغو ډیپلوماتیکو هڅو په ضرر بللې چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون د پلي کېدو او د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو د نرمېدو لپاره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبې د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان پر کورونا اخته دي او د وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 140,000 ته رسیږي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات څو وروستي مهم خبرونه کې دا نور خبرونه غواړي به هم غولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د لنډ خبری برخه به د افغانستان د سولې د هڅو په ترڅ کې د وروستي پرمختګ څخه پیل کړو. د افغان سولې د اجنډا د ترتیبولو لپاره کاري کمیټو هڅې پیل کړي. په دوحه کې افغان پلاوی وروسته تر دې دا خبر ورکوي چې په څه باندې 900 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لیکل شوی سند لاسلیک شو چې پکې د سولې د خبرو تګلاره روښانه شوې ده. واشنگټن او ناتو په افغان سولې کې د دې پرمختګ هرکلی کړی او ژمنه وکړه چې د سولې په مذاکراتو کې به خپلې مرستې جاري وساتي. احمد چبری نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغان دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې ده چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. ښاغلی نادری د افغانستان د دولت د اجنډا په اړه وویل:
خواسته است که مردم افغانستان به صورت
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي. د لاسته راوړنو خوندیتوب دی په جدیت او په ورته وخت کې څه چې مهم دي جګړه باید ختم شي او د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې وګوري اور غلي شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې وروسته له نږدې 3 میاشتو وروسته په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو لوریو یو شمېر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان جمهوریت او طالبان د شته اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته ورسی شي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل:
It's the first time actually Taliban and the Afghan government are able to sign a document.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلې دي چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهاله سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي او البته د لومړي ګام لپاره د هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې د فبروري په میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده او تر هغه وخت پورې به ناټو وګوري چې د سولې په خبرو کې څومره پرمختګ کیږي، چې د هغې له مخې به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ستولتنبرګ وویل که چېرته په خبرو کې پرمختګ ونه شو نو دوی به په افغانستان کې خپل ماموریت ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره له روانو هڅو سره سره په دې هیواد کې روانې شخړې هره ورځ د ډیرو کسانو ژوند اخلي او ډیر نور هم د تل لپاره په ژوند کې معلولوي. نن د دسمبر 3 د معلولینو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي شاوخوا 1 میلیون وګړي په دې هیواد کې معلول دي چې د ستونزو د هوارې لپاره یې په دې وروستیو کې یوه نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه ستراتیژۍ له مخې به د معلولو ماشومانو لپاره په ځانګړو ټولګیو کې د زده کړو، د لویانو لپاره د حرفهیي زده کړو، ویلچرونو او د معلولینو له کورنیو سره د مالي مرستو امکانات برابرېږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن عبدالشکور وایي 15 اولادونه معلول دي او ټول سهار ښوونځي ته رسولي او د رخصتۍ پر مهال بیرته کور ته را رسولي دي. دا وایي څلورو اولادونه یې اوس ښوونځي خلاص کړي، خو یو معلول زوی اوس هم په ډېرې سختۍ ښوونځي ته بیایي او غرمه بیرته کور ته را رسوي.
زما زوی عبدالبشیر نوم لري، په 12 ټولګۍ کې ده. په مکتب ته کوچنی ورور را رسوي او پس دوباره هغه کوچنی ورور په مصروفیت شي د مور راولي یا زه راولي یو نابینات په مکتب په ټولګۍ کې ورسوي، بیا دوباره په کور ته ورسوي. څنګه تکلیف ده که نه ده؟
د وای معلول اولادونو ته په خونځي یا خونځي ته د رسولو په برخه کې د حکومت لخوا هیڅ اسانتیاوی نه دی برابر شوی. د کونړ ولایت اوسیدونکو 40 کلن شازیه وای زده کړو ته ډیره لیواله وه، خو معلولیت ترې بې برخې کړه. دا هغه مهال معلوله شوه چې پر کورې توغنده ولګید. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو په ګډون څه باندې 1 میلیون معلولین شته. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د کابل په ښوونځیو کې معلولینو ماشومانو ته د زده کړو او چاپیریال ځانګړي پروګرامونه نشته او په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزه د لویو ښارونو د ښوونځیو په پرتله څو برابره ډیره ده. له همدې له امله په خبره یې په لسګونو زره معلول ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومت ترڅنګ یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ بنسټونه هم شته چې معلولو نجونو او هلکانو ته د خدمتونو رسولو په برخو کې کار کوي. یو له دغو بنسټونو د آشیانې په نوم مؤسسه ده چې هڅه کوي معلول کارګر ماشومان د دې جوګه کړي چې په ښوونځیو کې شامل شي. د دغه بنسټ مسؤول محمد یوسف نوابی ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې دوی د معلولو نجونو او هلکانو لپاره یو لړ پروګرامونه لرل، خو د بودیجې د نشتوالي او د بهرنیو مؤسسو د مالی ملاتړ د بندېدو له امله دغه پروګرام دوام ونه کړ.
موږ د 2013 کال نه مخکې یو پروګرام د معلولو ماشومانو د رغونې لپاره درلود. هغه ماشومان چې روحي او رواني تکلیف ولري او یا ذهني کمزورتیا ولري، تقریبا موږ د 450 په شاوخوا کې ماشومان راجستر درلودل چې په هغه کې یو تعداد د ښوونځي شمولیت شول او یو تعداد هغه حالت ته ورسېدل چې هغه په خپل ورځني مشکلات حل کړی شي. خو له بده مرغه دغه پروژه چا حمایت نه کړله، اوس هغه پروګرام نه لرو.
خاغلی نوابی وویل له معلولو ماشومانو سره کار کول فنی پرسونل او ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې تر اوسه دغه امکانات په نشت حساب دي. د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو اداره وایي د ړندو یا نابینایانو او کڼو یا نه اوریدونکو زده کوونکو لپاره د هیواد په کچه 14 فعال ښوونځي شته، خو د دوی په خبره فزیکي معلولو زده کوونکو ته له روغ زده کوونکو سره یو ځای ښوونه او زده کړه کیږي. د دغه ادارې د نابینایانو د ښوونځیو عمومي مدیر نصیر امیری ازادي راډیو ته وویل
فزیکی معلولین ته په معارف کې دوی ته څه محدودیت نشته، دوی کولی شي د نورو شاګردانو په څنګ کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. فزیکي معلولین ته کوشش دا کړی ده چې په اول منزل کې دوی ته صنفونه آماده کړو، خو دوی ته ځانګړي صنفونه